ګران اوریدونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا د دیوا سارانه خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. نن د اتوار ورځ کال 2020 د اګست د میاشتې 9 نیټه ده. په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو، خو لومړی غوښی د مهمو خبرونو سر ټکو ته. په افغانستان کې د سولې مشاورتي جرګې حکومت ته د 300 طالب بندیانو د خوشی کولو مشوره ورکړې، خو ویلې دي د طالبانو خوشی کول په دې معنی نه دي چې دا غوي جرمونه دي او بخل شي. او پاکستان کې حکومت مخالف ګوندونه په حکومت د احتساب اداره د دوی په ضد د کارولو د تورونو ترڅنګ وای پوز او عدلیه هم د دې حکومت په شا ولاړ دي، خو حکومت دغه تورونه بې اساسه بلي. او په پاکستان کې په کورونا وایرس د مړو شمیره د شپږ زره نه او په ټوله دنیا کې د 2 لک نه اوړېدلې ده. په ټوله دنیا کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیره 2 کروڑ ته نږدې شوې. او اوس د خبرونو تفصیل. افغانستان پایتخت کابل کې د مشاورتي لوی جرګې په دویمه ورځ د 500 کمیټو مشرانو د جرګې مشر ته مشوره ورکړې ده چې 300 طالب بندیان دي په ملي او نړیواله کچه د ضمانت په اخیستلو خوشی کړل شي. د کمیټو مشرانو د طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره ځینې سپارښتنې وکړې او په ملي او نړیوال ضمانت د 300 طالب بندیانو د خوشی کولو مشوره ورکړه. دوی ویلي د طالب بندیانو د خوشی کولو وروسته باید زر اور بند شي او د سولې خبرې زر تر زر پیل شي. دوی زیاته کړې د طالب بندیانو خوشی کول د هغوی د جرمونو د بخلو په معنی نه دي او نه هم هیڅوک یا کم بنسټ تا حق لري. په پاکستان کې حکومت مخالفه ګوندونه په حکومت د احتساب اداره د دوی په ضد د کارولو د تورونو ترڅنګ وای پوز او عدلیه هم د دې حکومت په شا ولاړ دي. د پاکستان مسلم لیگ چې پارلیمان کې لوی حکومت مخالف ګوند دی، یو مشر احسان اقبال وای ریاستی ادارې د موجوده حکومت په شا ولاړ دي او لوی ثبوت یې دا دی چې عدالت چرته هم د موجوده حکومت په څکار از خود نوټس نه دی اخیستې. دغه شان وزیر اعظم عمران خان هم دا مني چې پوز او حکومت ورسره په یو پاڼه دي. د حکومت مخالف ګوندونو ترڅنګ د بشري حقوقو د سار نړیوال ادارې هم د پاکستان د احتساب د ادارې په سیاسي کردار اندېښنې ښودلې دي. خود پاکستان واکمن تحریک انصاف ګوند وای د احتساب قومي اداره یا نیب یو خپلواک اداره ده او دوی په ملک کې درغلي او کرپشن د ختمولو لپاره د دغه ادارې په سپارښتنو عمل کوي. د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی نوې مشر وولکن باسکیر نن په دورزنی سفر پاکستان ته ورځي چې ټاکل شوی هلته به د پاکستانی چارواکو سره په امن، سلامتیا، پرمختیا او بشري حقوقو خبري وکړي. خغلی وولکن په خپل ټویټ پانه لیکلی دی چې اسلام آباد ته دغه سفر د پاکستان په بلنه کوي چې وړاندې دغه سفر ځنډیدلی وو. د پاکستان د بارنو چارو وزارت هم د وولکن باسکیر ورتګ تایید کړی او په یو بیان کې ویلی دی چې خارجه وزیر شاه محمود قریشی به له هغه سره ویني او د ملګرو ملتونو په دریو مهمو اړخونو امن، پرمختګ او بشري حقوقو به ورسره هر اړخیزه خبرې کوي. تاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د مشر سره به د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم ویني. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملایشیا د پخوانی وزیر اعظم مهاتیر محمد د دې تبصره ستاینه کړې ده چې ویلی وو د هند بلقیلان د کشمیر کې د هند لخوا په ممکنه تشدد غلی پاتې کېدل د مسلې حل نه دی. نړیوال بانک د پاکستان او هند ترمنځ د اوبو په سر د اوږدې شخړې د هوارولو لپاره بې وسی سرګند کړي او وای نشي کولای په دې برخه کې د یو به طرفه ماهر په توګه آزاد پریکړه وکړي یا د منځګړي عدالت کردار تر سره کړي. د ډان انګریزي ورسپانې د خبر لمخې په پاکستان کې د نړیوال بانک په خوانی مشر د خپلې 15 کلنې دورې د پوره کولو په وخت ویلي پاکستان او هند باید د اوبو د شخړه تر خپل منس په دوړخیزه توګه واره کړي. او په پاکستان کې په کورونا وایرس د مړو شمیره د شپږ زره نه اوړېدلې او په دغه وبا په ټول ملک کې د ناروغانو شمیره د 2,33,000 نه بره شوې. د ملک په ځینو برخو کې په لاکډاون کې کمی هم راوستل شوې او چارواکي وای دغه وبا تر ډېره حده قابو کړې ده. په ټوله دنیا کې په کورونا وایرس د ناروغ شوو کسانو شمیره 2 کروڑ ته نږدې شوې او په دې وبا په ټوله دنیا کې د مړو شمیره د 2 لک نه اوړېدلې ده. په امریکا کې په دغه وبا د مړو شمیره 1,60,000 نه اوړېدلې او په دغه وبا د اخته کسانو شمیره په امریکا کې 500 لک ته نږدې شوې. ورپسې په دویم نمبر برازیل دی چرته چې په دغه وایرس د مړو شمیره 1 لک ته نږدې شوې او بیا هندوستان دی چې په کې کورونا وایرس د 70,000 نه زیات کسان مړ کړي او په دغه وبا د اخته شوو کسانو شمیره د شلو لکو ناوړېدلې ده. د سیاحت نړیوالې ادارې WHO د هوایي سفرونو په وخت د کورونا وایرس نه د بچ کېدلو لپاره یو شمیر سپارښتنې عملي کولو غوښتنه کړې ده، چې پکې فاصله ساتل، ماسک اچول او لاسونه وینځل شامل دي.
د وایس اف امریکا دی وړي ډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
امریکا دیوا تغوغي د دیوا نیم ساعته خبری خبرونه د واشنگتن ډي سي نوري. قدرمن اوریدونکو، څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، افغانستان پایتخت کې د مشورتي لوی جرګې په دویم ورځ د 500 کمیټو مشرانو د جرګې مشر ته مشوره ورکړي چې 300 طالب بندیان دي په ملي او نړیواله کچه د ضمانت په خستلو خوشی کړل شي. دوی زیاتوي د طالب بندیان خوشی کول د هغوی د جرمونو د بخلو په معنی نه دي. نور تفصیل د ډیو رادیو همکارا منازا شهید په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د مشورتي لوی جرګې د مشرانو عمومي غونډې او د جرګې مشر ل رپورټونو وړاندې کول وروسته د ملي مصالحې عالی شورا د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي دي چې د کمیټو مشرانو له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره ځینې سپارښتنې وکړې او په ملي او نړیوال ضمانت د 300 طالب بندیانو د خوشی کولو مشوره یې ورکړې ده. په اعلامیه کې راغلی دی چې د 500 کمیټو مشرانو په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره د سولې د مذاکراتو د نه ځنډولو په خاطر حکومت ته مشورې ورکړې دي. دوی ویلي دي د طالب بندیانو له خوشی کولو وروسته باید ژر اوربند اعلان شي او د سولې خبرې ژر تر ژره پیل شي. د کمیټو مشرانو له نړیوالې ټولنې هیواد ته د تلپاتې سولې د راتلو د ضمانت غوښتنه هم کړې ده. دوی ویلي د طالب بندیانو خوشی کول د هغوی د جرمونو د بخلو په معنی نه ده او نه هم هیڅوک یا کوم بنسټ دا حق لري. خود مشورتي جرګې ویاند عنایت الله ساپی وایي چې تر اوسه اخیری پریکړه نه ده شوې. دا د کمیټو ترمنځ د مشورو او پریکړو یو برخه ده، ولې د جرګې لخوا تر اوسه په رسمي ډول لا ابلاغ شوی نه دی. د وویل د تیرې ورځې په دوام نن هم د پاتې کمیټو لخوا خپل کارونه بشپړ کړل شول. هغه زیاته کړې ده چې دوی په دوو پښتنو کار کاوه چې هغه له طالبانو سره د 300 بندیانو د خلاصون موضوع و چې حکومت ته په دې برخه کې څه مشوره ورکوي او له دې وروسته حکومت ته د نقشې لار باید په ګوته کړي چې څه قسم دغه بین الافغاني مذاکرات مخې ته لاړ شي، چې تر ډیره پورې نظریات داسې وو چې د طالبانو بندیان باید خوشی شي خو په دې شرط چې دایمي اوربند ته لار هواره شي. د نوموړي په خبره د جرګې د کمیټو غوښتنه دا و چې افغان حکومت ته د نړیوال او داخلي ضمانتونه ورکړل شي. ښاغلی ساپی وایي یو شمیر نورې مشورې هم حکومت ته ورکول کېدي چې دغه مذاکرات باید شفاف وي او هره ګړۍ د دغه پروسې د خبرو جزئیات له ولس سره شریک شي. نن به د ورځې تر پایه پورې د کمیټو پریکړې او مشورې راټولیږي او د یو سند په توګه به سبا ولسمشر ته وړاندې کیږي. د طالبانو سیاسي دفتر تر اوسه په دې اړوند څه نه دی ویلي.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، په پاکستان کې حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو په حکومت د احتساب اداره یا نیب د دوی په ضد د کارولو د تورونو ترڅنګ وسوي پوځ او عدلیه هم د دې حکومت په شا ولاړ دي. د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې مشر احسن اقبال وایي ریاستي ادارې د موجوده حکومت په شا ولاړ دي او لوی ثبوت یې دا دی چې عدالت چرته هم د دې حکومت په څکار از خود نوټس نه دی اخیستی. خو د پاکستان واکمن تحریک انصاف ګوند وای د احتساب قامی اداره یا نیب یو خپلواک اداره ده او دوی په ملک کې درغلی او د کرپشن د ختمولو لپاره د دغه ادارې نه کار اخلي. نور تفصیل د ډیور ریډیو خبريال اورنګزیب خان په رپورت کې واوري.
پاکستان کې حکومت مخالف ګوندونو یو ځل بیا پاکستان تحریک انصاف په حکومت د احتساب اداره د سیاسي انتقام لپاره استعمالولو تورونو ترڅنګ دا تور هم لګولې دی چې ټول ریاستي ادارې موجوده حکومت په شا ولاړ دي، خو بیا هم دا حکومت ناکامه دی. د مسلم لیگ چې پارلیمان کې لوی حکومت مخالف ګوند دی، د دې یو مشر حسن اقبال ویلي دي چې د پاکستان پوز عدلیه او اسټیبلشمنت د تحریک انصاف حکومت په شا ولاړ دی، او د دې لوی ثبوت دا دی چې وزیر اعظم عمران خان خپل بیا بیا دا بیانونه ورکوي چې حکومت او پوز په یوه پانه دي. حسن اقبال وی تیر حکومتونو پر ضد بستر محکمې خپل از خود نوټس اغستې، خو تیر دو کالونه موجوده حکومت یو کار پر ضد هم عدلیه سه از خود نوټس نه دی اغستې. احسن اقبال ویلی دی ریاستی ادارو په شمول موجوده حکومت پر ضد مخالفو ګوندونو هم اغه شان انتقامي کاروای نه دی کړی، څنګه بچي پاکستان تحریک انصاف چې کله اپوزیشن کې وو کول به.
جس طرح کی اس حکومت نے ہمارے خلاف مسلسل سازشیں کی تھی، مذہب کا کارڈ کھیلا تھا، اس اپوزیشن نے کوئی مذہب کا کارڈ نہیں کھیلا.
احسن اقبال وئی مونگ دا حکومت پر ضد آغا شان دا مذہب دا کارڈ استعمال نہ دے کڑے سنگا چی تحریک انصاف با کولو. یاد دوی دا مسلم لیگ نواز حکومت کے دا مذہب دا سپکاوے قانون پا حق لا یو خبر باندے آ وقت دا حکومت پر ضد لوی احتجاجونا شوی وو. روستو دا احتجاج چی تحریک لبیک کڑے وو ختمولو کے دا پوز پا کردار هم سخت تنقید شوی وو. کله چې یو پوزی افسر احتجاجی ناسته نه واپس تلون کی مظاهرچانو ترمنځ دا رقم تقسیمولو ویډیو خوره شوی وو. د ستر محکمې جسټس فایز هم د فیض آباد درنې مقدمه کې د پوز پا سیاسی کردار سخت تنقید کړی وو. یو بل حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند یو مشر مولا بخش چانډیو هم په موجوده حکومت تور لګولی دی چې احتساب ادارې له ذریعې د نورو ګوندونو مشران یاروي، او دغه ادارې له ذریعې بیا هغه مشران خپل ګوند کې شاملوي.
یہ حساب نہیں ہے، یہ انتقام ہے، نیب ابھی پارٹیوں کو تقسیم کرنے کا ادارہ ذریعہ بن گیا ہے.
مولا بخش چانډیو وی چې احتساب اداره د سیاسي انتقام او سیاسي ګوندونو د ماتولو لپاره استعمالیږي. مولا بخش چانډیو زیاته کړه د احتساب ادارې په کردار ستر محکمې هم ریمارکس ورکړل، خو د ستر محکمې د نیوکو نه پس دا اداره اوس ستر محکمې ته هم سترګې ښایي. ستر محکمې وړاندې ویلي وو چې احتساب اداره یوازې د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو پر ضد کاروای کوي. دغه شان د بشري حقوقو د سر نړیوال ادارې یا هیومن رائټس واچ هم د پاکستان د احتساب ادارې په سیاسي کردار سخت نیوکې کړې دي.
کو وایس اف امریکا دیو تا وگی د واشنگتن نا زمنګ دا خبری خبرونه نه خپل غوري. قدرمن اوریدونکو په کوټه کې وکیلانو د کال 2014 د اگست د پیښې په یاد کې تور ورځ منځلې ده. سلور کال وړاندې د اگست په 8 نیټه د کوټه په سیول هسپتال کې په یو ځانمرګي برید کې دا ویاو نه زیات کسان وجل شیو چې شپږ 50 پکې اوازې وکیلان وو. په دې اړه وروسته حال د ډیور رادیو خبريال حافظ الله شیرانی په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
سلور کال وړاندې په دې ورځ د کوټي په سیول روغتون کې په یو ځانمرګي برید کې تر اویا زیات کسان ووژل شو چې پکې شپږ 50 وکیلان وو. د بلوچستان های کورټ ججانو وکیلانو د وژل شوو ملګرو لپاره دعا وکړه. وکیلانو د کوټي په ګډون د ایالت په ټولو عدالتونو کې تور بیرغونه پورته کړه او د احتجاج په توګه و عدالتونو ته نسبه حاضر. ایډوکیټ ولی ناصر وایي د 8 اگست د پیښې سلور کال وسوه. دا پیښه به د خلکو لپاره سلور کال زړوي، خو د دوی لپاره هغه شان تازه ده.
یا د پاره څلور کال د مست نن ما غورز نن مو ژغرنګ تازه یو زلونه ما غرنګ خوښ دي د غرنګ زخمیان یو د غرنګ مو ملګری یادی جی د غرنګ مو په د مجلس باندې پابد ده. پس دا یو دهشتګردی ولا وس ولا مزل منځ ډیر قیمتي قیمتي خلک ډیر قیمتي قیمتي ځوانان ډیر قیمتي قیمتي استادان ډیر غټ غټ خلک مزل منځ ولاړو.
د بلوچستان بار کونسل مرستیال مشر منیر احمد کاکړ وډیو ته وویل کوم چا چې غوښتل چې پر وکیلانو د برید او د هغوی د وژنې له لارې به د دوی مخه ونیسي قانوني لارې به یې بندې کړي، دوی د هغې نه نور هم ډیر وکیلان پیدا کړه. د کاکړ په خبره د بلوچستان د هایکورټ د پخواني جج جسټس قاضي فایزي سا د 8 اگست د پیښې په هکله عدالتي کمیشن په خپلو سپارښتنو کې ویلي وو که ریاستي ادارو له دې برید وړاندې د ترهګرۍ د بریدونو قضیې تعقیب کړي وای د 8 اگست د برید مخه به نیول شوی وای.
پازیټیو خبره دغه ده کله په سوسایټي کې چې د خلکو ویژن وو اویرنس یې راپسې سات موږ په دا څلور کال کې 1500 وکیلان نوي وکیلان رول شوي دي. مخکې په بلوچستان کې 2 لاکه کالجان اوس 15 لاکه کالجان دي، او دا هغه پازیټیو اثرات هم دي د واقع په والا باندې. نو د مخکې یعنی که شپږ 500 شهیدان شوي دي، دا وخت 1500 وکیلان چې دي نوي رول شوي دي.
د 8 اگست په ځانمرګي برید کې د وزل سوي مشر وکیل باز محمد کاکړ ورور لال محمد کاکړ د کوټي په شاباس ټاون کې د 8 اگست د شهیدانو په نوم ډیجیټل کتابتون جوړ کړی.
ناری خو کمزوري خلک وي، بے شک مش کمزوري په دې کې شک نسته، مګر کمزوري دا مطلب نه دی چې مش خپل ناروا نسل او د مزوانان مش دارنګ بے ځای لکو چې هغه بے تعلیمه بے سواده پاتې سي، او سات سات کوم مج یو د ډیر سرویس کاله میوا تیار میوا ولا چې غیر راځي یوړه دغه د کمپنسیشن د پاره بهترینه طریقه دا و چې ودا د شرګردانو ته ودا ظالمانو ته د مش پیغام ورکو چې مج د لایبری په شکل کې د ډیجیټل لایبری د پدې کې جن الکان راځي بغیر پیسو دوی ته صفی سمنسته مش شروع کړی دی، او ان شاء الله ان شاء الله پر روان کلو کې موږ دا کم چې 250 وکلا دي د دوی د هر و په نامه باندې د دوی په کلو کې یو یو لایبرری جوړو.
د جسټس قاضي فایز عیسا په کمیشن کې د بلوچستان ایالت د هغه وخت د اعلی وزیر د کورنۍ چارو وزیر د ایالتي حکومت د ویاند و بیانونو ته غیر ذمہوار بیانونه ویل سوي. د کمیشن په ریپورت کې دا هم لیکل سوي چې په پلټونو کې ویل سوي چې د برید کوونکو ترهګرو په افغانستان کې رابطې وي، خو ویل سوي ځانمرګي برید کوونکي پاکستانی وو او د هغه سره به دلته هم څوک ملګري وو. د بلوچستان های کورټ اوسنی مشر جج جسټس جمال مندوخیل و وکیلانو ته په خپل وینا کې وویل د هر وګړي ژوند خوندي ساتل د حکومت ذمہواری ده. هغه وویل کوم ورځ د وزل سو وکیلانو بچان کامیاب او لوستي وویني هغه ورځ به د ژوند تر ټولو د خوشي ورځ وي. د بلوچستان ایالت په سر شار کوټه کې د 2014 کال د اگست د میاشتې پرتم تاریخ د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیه مشر بلال انور کاسای په هدفي برید کې ووزل سو. د هغه جسد د کوټه سیول روغتون ته یوړ او هلته د هغه ملګری وکیلان راټول سول او هم پر دې وخت په سیول روغتون کې قربانی ځان مرګي برید وسو. د دې برید ذمہواری د طالبانو حزب الاحرار ډلې منلې و. هغه وخت د حزب الاحرار ډلې ویان احسان الله احسان وو. رویټرز خبري اژانس هغه وخت ویلی وو داعش هم د وکیلانو د برید ذمہواری منلې و. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان ویلی د کوټي د سیول روغتون په پیښه کې ککړ تراګر او د هغو مشران یې منطقي انجام ته رسولي دي. د وکیلانو د وژنې د څلورم تلین په تړاو بیان کې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال ویلی دوی د وزل سو وکیلانو د کورنۍ په غم کې شریک دي. غزیاته کړي د یادې پیښې له امله چې کومه خلا رامنځته شوې د هغې د پوره کولو لپاره یې د ځوانانو وکیلانو په بهرنیو ملکونو کې د لوړو زده کلو لپاره ترتیبات نیولې دي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی وی دیوا کوټه.
د وی او ای دیوا خبرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
اوریدونکو وایس آف امریکا دیوا ته غوږی د واشنگتن ڈی سی نه زمونږه د خبرونه اوري. د مرکزی حکومت لخوا د روزګارونو پرانستلو نه پس ترانسپورټرانو او لوبغاړو هم ویلي د حکومتي ګام سره یو ځل بیا د روب میدانونه آباد شوي دي او لوبغاړو هم خپل حالې ځله شروع کړې دي. دا په داسې حال چې په پاکستان کې په کورونا وایرس د مرګونو په شمیره کې کمی روان دی، او د سیاحت چارواکي هم وایي چې په ملک کې د دغه ناروغۍ نه د رغیدلو کسانو شمیره زیاتیږي. خو د تعلیمي ادارو نه خلاصېدو نه پس د خیبر پښتونخوا شخصي تعليمي ادارو اتحادیه اعلان کړی دی چې 15 اگست نه به دوی شخصي تعليمي ادارې یا پبلک سکولونه کالجونه پرانیزي. دوی وای د دغه بندیز لکبله د شخصي سکولونو مالکانو او استادانو ته ډیر مالی زیان اوریدل دي او د ماشومانو مستقبل هم په خطر کې اچول شوی. په دې اړه نور تفصیل د ډیور اډیو خبريال فرید شینواری په ریپورت کې واوري.
د مرکزی حکومت لخوا د لوبو میدانونو او سیلګری ځایونو خلاصېدون وروسته لوبغاړو او د ترانسپورت سره تړاو لرونکو تنانو د غپریکړې ستاینه کړې ده او ویلي دي د سره به د خلکو روزګارونه یو ځل بیا روان شي. د بیډمنټن لوبغاړي مراد خان اویل د مارچ نه وخلا تر اگست میاشتې پورې د لوبو ټول میدانونه تړل شوی او د سره د لوبغاړو مخکې تک په ځای ودرېدو.
کرونا د وجه خو پورا دنیا کې چې کم دی پورا کېل بندو ډیرو سپورتس مینانو ته نقصان ملو شوی دی. خو سپورتس چې کم دی خاص تر ځکه سپورتس په پیلا کې سپورتس بند شو په ټولو اینڈ کې سپورتس کولاوی. نو دا افسوس خبره ده چې دومره بازارونه هر څه کولاو او سپورتس یې نه کولاولو. زمونږ د پاکستان سپورتس خو پیلا نم ډیر ډاون دی ٹھیک ده. خو د دې کرونا د وجه نه نور هم ډیر زیات ډاون شو اور کم از کم اس کے پلیئران کم بیک کئی نو کم از کم دے کے بعد چھ چھ مہینے آٹھ آٹھ مہینے دا پلیئر لگی چھ خپل فٹنس خپل سے ترا ہوئی.
د مرکزی حکومت لاړه د مارچ په میاشت کې لاک ډاون یا ټول بند لګول کېدو اعلان شوی او ټول روزګارونه او بازارونه تړل شوی چې کرونا وایرس مخنیوي وشي. خیبر پختونخوا حکومت ویلي دي د کرونا ناروغانو د درملنې یا علاج باندې 500 ملیون روپۍ لګولې دي. د حکومت تر مخه د کرونا وبانا د ناروغانو صحتمند کېدو تناسب 80% ته په خیبر پختونخوا کې رسیدلی دی. د حکومت شمیرو تر مخه د کرونا وبانا تر دې دمه پورې 50% سړي او 50% ښځې اغیزمنې شوې دي. خو د خیبر پختونخوا د ترانسپورت اتحادیې مشر خان زمان وایس اف امریکا ډیوه ته وویل د حکومتي اعلان سره به اولسي ترانسپورت یو ځل بیا روان شي او د سیلګریو او نورو ځایونو لپاره ګاډي په اسانۍ سره تلای شي.
او اوس چې کوم لاک ډاون حکومت ختم کو نو موږ د حکومت د دې په سړي خیر مقدم کو او تقریبا چې 60% په موږ یو چې کوم اثرات غورځېدل حکومت چې څنګه اعلان وکړ چې را د سیل زینو کولو شو نو داغه سره سره زمون په ترانسپورت باندې چې کوم دې نو ډیر اثر پرې وته او زمون ترانسپورت سره الحمدلله ډیر خوشو. تقریبا 60% هغه خساره چې زمونږ وا هغه الله تعالی پوره کلا او دا حکومت یو ښه اقدام وکړو.
د حکومتي شمیرو تر مخه د کرونا وایرس نه تر اوسه پورې په سر خار پی خبر کې 4000 زیات کسان اغیزمن شوي دي او 1500 تنانو نه زیات مړ شوي هم دي. فرید شینواری وایس اف امریکا دیوا پی خبر.
قدرمن اوریدونکو وایس اف امریکا دیوا ته غوږی. په ټوله دنیا کې په کرونا وایرس د ناروغانو شمیره 2 کروڑ ته نږدې شوی او په دې وبا په ټوله دنیا کې د مړو شمیره د 2 لاکھ نه اوړېدلې ده. زیاتره کسان په امریکا، لاتینی امریکا او هندوستان کې په دې وبا اخته شوي دي. په نړیواله کچه د کرونا وایرس په اړه وروستۍ حال د ډیوا همکار نصر الله په خپل ریپورت کې وړاندې کوي.
د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د کرونا په اړه معلومات ښایي په نړۍ کې د کرونا وبا د لاسه د غیزمنو خلکو شمیر د 19.4 میلیونه یا 1.9 کروڑ نه غوښته. امریکا هم هغه شان د زیاتو ناروغانو او زیاتو مرګونو په حساب تر ټولو وړاندې ده. ورپسې برازیل په 2 نمبر او بیا هندوستان دی. په داسې حال چې د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د کرونا وبا بیرته په خورېدو ده. افریقایي اتحاد غړو هیوادونو ویلي په بري اعظم افریقا کې د کرونا مقابلې لپاره سخت او زورور ګامونه اخیستل پکار دي. په افریقایي هیوادونو کې د کرونا وبا د 1 ملیون یا 10 لکھ زیات پیښې رپورټ شوي. خو د سیاد چارواکو خبرداري ورکړي چې په دغه هیوادونو کې د کرونا اصل شمیر د دغې نه لوړ دی او د دغې خبرې په حواله بیا وایي چې په ځینو هیوادونو کې د کرونا ټیسټونه نه کیږي. د استرالیا د وکټوریا ایالت د خالی په ورځ د کرونا وایرس د 1450 نو ناروغانو او د 12 کسانو د مرګ رپورټ ورکړی. وکټوریا ایالت کې د استرالیا د 20,000 کرونا کیسونو کې په 3 کې 2 برخې لري. د جمعې په ورځ چې په امریکا کې د کرونا 80,000 نوي کیسونه رپورټ شوي وو د جنوبي ډیکوټا ایالت سټرګس د موټر سایکلو د کلیزې د ستوري یا زغل مقابلو برخه اخیستونکو ته هرکلی ویل شروع کړي. څه کال تمه ده چې دغه د ستوري کتلو ته 2.5 لک پورې خلک ورشي. هر کال د موټر سایکلو دغه کلیز پروګرام ته پنځه لک پوری تماشبین یا کتون کی ورزی خو د کرونا وبا لوجه سکال زنی خلک په کورونو کې پاتې دي. پسترګس خار کې د ماسکونو مخکولو څخه قسم امر نه ده شوی، خو خلکو ته د یو بل نه د فاصله ساتلو یا د لری اوسېدلو امر شوی. خو تیر ورځ دغه دستوري په لومړۍ ورځ بیا په خار کې په لوی شمیره کې خلکو د دغه فاصله یا د حکومت لارښودنو سپام نه ساتلی. د امریکا په جارجیا ایالت کې بیا د یو سکول هغه زده کوونکي چې د خپل سکول د برنډې یو عکس خپرولو باندې د سکول نه وستلی شوی و، د ګل د ورځې نه به بیرته سکول ته ځي. د های سکول دغه جنۍ د سکول یو داسې عکس خپور کړی و چې پکې ګڼ زده کوونکي د سکول په برنډه کې بې د ماسکونو لیدل کېږي. د سکول له خوا د هغې د سکول لري کولو وروسته په دغه فیصله سختې نیوکې شوې وې او سکول له خوا فیصله بیرته اخیستې. دغه زده کوونکي سینن د جمعې په ورځ ویلي هغه چې څه کړي پرې پیمانه نه ده.
اوس وړاندې کوو اداریا چې د واشنگتن نظر څرګندوي.
د افریقې د سب سهارا سیمې آبادی ډېره په تیزی سره په زیاتېدو ده. 80% افریقانیان د 15 کالونو د کم عمرونو دي او لس کاله پس به دغه سیمه کې د 15 تر 30 کالو د عمر 2.5 کروڑ افریقانیان راپورته شوي وي. دې زلمي کل کې به زیاتره د روزګار محتاج وي. د ځینو اندازو مطابق افریقی له راتلونکو 20 کلونو کې د 1.1 کروڑ نوو روزګارونو ضرورت وي. هم د دې له وجې د سوکاله افریقی په نوم د یوې منصوبې اعلان شوی دی. د دې منصوبې د کال 2013 په دسمبر کې اعلان شوی دی او د دې غرض د امریکې او د افریقی ترمنځ د دوه اړخیز تجارت او سرمایه کاری زیاتول دي. دا خبره افریقی د پاره د یو ایس ایډ قائم مقام نائب منتظم کریس ملونی کړی ده. دوی چې موږ دا کار ځکه کول غواړو چې په کوم ځای کې چې روزګارونه پیدا کړی شي هغلته اوږد میاده او پایداره اقتصادي ترقی راځي. د دې له سببه د سوکاله افریقی په منصوبه کې درې مقاصد اخوی شوي دي. ښاغلي ملونی نور ویلي دي چې د سوکاله افریقی د منصوبې تر مخې لومړی دا کار شوی دی چې د افریقانیانو او د امریکانیانو خپلو کې د سلا مشورو او د خیالاتو د تبادلې لپاره یو مشترکه فورم جوړ کړی شوی دی چې دغلته خپلو کې پراغونډېدو به دوی د یو بل د مسلو نه ځان خبرولی شي. دا یو اسان کار دی خو لوی اهمیت لري. د منصوبې دویم مقصد د امریکې او د افریقانو ملکونو تجارتي راشه درشه کې اسانی پیدا کول دي. د سوکاله افریقی د منصوبې د ټولو اړخونو پوره کولو لپاره د افریقی په هر ملک کې د امریکې په سفارتخانه کې د مختلفو ادارو د کسانو ډلې جوړې کړې شوې دي چې هغه به د کارویستونکو ډلو په نوم یادیږي. دا به د امریکې او د کوربه ملک ذاتی مت سره په شریکه کار کوي او زړه پورې کاروباري موقع به په ګوته کوي. دا کار وستون کې ډلې به په یو ملک کې د کار کولو د خفیا او پټ ساتلو د عمل په ختمولو کې ډیر امداد کولی شي. د سوکاله افریقی د منصوبې دریم مقصد ډیر د خواره او د مهنت کار دی، ځکه چې په ګرد افریقا کې د تجارت او د سرمایه کارۍ د پاره د لارې هوارولو سخت کار ته به ځان نیول وي. د دې په کولو به د سیمې حکومتونو او اولسي معاشرې له د پالیسۍ او تکنیکي مرسته ورکول وي چې دا شان د دې ټول کار د اسانولو په غرض د پالیسو د پاره خورا وره مرسته حاصله کړی شي. د یو ایس ایډ قائم مقام نائب منتظم ملونی نور وی چې عقوبت به خبره د سلام مسلات ای کی او هغه ځای ته راځي دغلته به د کار وستون کې ډلې او د دوی د سرمایه کاری او تجارتي پالیسي کار وباسي. د مقصدونو دا درې ټوکړي چې خپلو کې رايوځي کړی شي نو دا به زموږ په خط تسلیو کې چې زموږ منځوبه په صحیح لور روانه ده. موږ ټول ډیر امید لرو چې موږ په صحیح مانو کې د افریقې او د امریکې ترمنځ د تجارت د نور زیاتولو جوګه شو.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل VOA واشنگتن ڈی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorial.
اگر منو اوریدونکو وایس اف امریکا دیوا ته وګه د دیوا درې ساعته سارانه خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسېدي. زه بختور شاه سره د پروفیسر عبد حسین تاسو نه اخلم اجازه. خورز خو وختونه مناسب شاو تاسو بدر یاد کو چې هم په دې څکو به تاسو اوري د مشال ریډیو خبرونه. خورز خو وختونه مناسب شاو د لیلا پامان.